افغانستان با عهده طالبان افغان.
د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادې رادیو اوري. د ازادې رادیو د خبرونه تخرغ لست قدرمن اوریدونکو د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې نور بس د ځنګړې پروګرام خبريږي، خو لاندې خبري برخه هم لرو چې شیبه وروسته وړاندې کیږي. اوس په مخې خبر نو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استاد آصف دورانی وایي چې د اکتوبر میاشتې لپاره نږدې 4.5 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوې دي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې ټول به اسناد افغان کډوال د نوومبر تر لومړۍ نیټې له دې هیواد وځي کنه په زور به یو بسي. آصف دورانی پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل هغو کسانو ته له پاکستانه د وتلو امر شوی چې په پاکستان کې غیر قانوني اوسېدل او د مهاجرو حیثیت یې نه درلود. د په عین حال کې ویل چې پاکستان کې 2,200,000 اسناد لرونکي افغانان وسی چې 1,400,000 کډوال دي. د کورنۍ چارو د وزیر په ګډون پاکستانی چارواکو ویلي چې په بل پړاو کې به اسناد لرونکي کډوال هم لخپل خوري وباسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سمون ادارې یا اوچا نن وویل چې آیسلند د افغانستان لپاره د بشری مرستې له بس پنې سره د 40 میلیونه آیسلندي کورونو مرسته کړې ده. اوچا پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې آیسلند د دې پیسو ترڅنګ له 2000 کال راهیسې د افغانستان د بشری مرستو بس پنې ته 115 میلیون کورونه مرسته کړې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له صندوق یا یونیسف سره د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د مرستې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر ویلي چې 9,200,000 افغانان سکل بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې چارواکو پرون وویل د دې ښار د نوادا په هنتون پانګل کې لږ تر لږه 3 تنه په ډزو وژل شوي دي. د لاس ویګاس د پولیسو په وینا مشکوک بریدګر هم وژل شوی. په دې پیښه کې یو تن سخت ټپي دی. د نوادا چارواکو تر اوسه د وژل شویو کسانو نومونه نه دي ښودلي او دا هم تر اوسه څرګنده نه ده چې مشکوک بریدګر د پولیسو په ډزو وژل شوی او که ځان خپله وژلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. ښاغلی پوتین منځني ختیځ ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې لومړی ابوظبي ته ولاړ او د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره یې وکتل. محمد بن سلمان له پوتین سره په خبرو کې په منځني ختیځ کې د ثبات د ټینګښت لپاره د سعودي او روسیې پر هڅو او همکارۍ ټینګار وکړ. د امریکا سنا جرګې پرون له اوکراین او اسرائیلو سره د 1.6 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې لپاره د سپینې ماڼۍ غوښتنه بلاک کړه. د دې مرستې ډیره برخه اوکراین ته ځانګړې شوې وه. جمهوری پالو په لایحه کې د مهاجرت د اصلاحاتو پر نشتوالي اعتراض وکړ. بایدن مخکې کانګرس ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته د پوځي مرسته تصویب شي او خبرداری ورکړی و چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي نور به هم زړور شي او نورې سیمې به لاندې کړي. د دې لایحې د تایید لپاره د شپې توغړو مثبتو رایو ته اړتیا وه، خو د دې جرګې ټولو 9 جمهوري پالو غړو یې پر ضد رایه ورکړې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف نن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په دې هیواد کې د ولسمشر انتخابات تر ټاکلې نیټې مخکې ترسره کیږي. په دې فرمان کې د آذربایجان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته امر شوی چې د راتلونکي کال د فبروري په شپږمه انتخاباتو ته تیاری ونیسي. علیوف له 2003 کال راهیسې چې د خپل پلار ځای ونیوه واک په لاس کې لري. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د علیوف په استبدادي واکمنۍ کې د آذربایجان د خلکو سیاسي فعالیت او بشری حقونه ځپل شوی دي. او د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډله د اسیایي جام د لوبو په لړۍ کې سبا له هند سره خپل لومړی لوبه کوي. د سیالي د کابل په وخت سهار په 10 بجو پیلېږي. افغان کرکټ بورډ وایي چې لوبډله د دې سیالیو لپاره پرون متحده عربي اماراتو ته ورسېده او خپل تمرینات یې پیل کړي دي. د اسیایي جام د سیالیو په لړۍ کې افغانستان په الف ګروپ کې دی او دوه نورې سیالۍ به د دسمبر په 10 له نیپال او د دسمبر په 12 له پاکستان سره وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې نور بس د پروګرام خبرېږي. د دې خبرونې کوربه اجمل اند په څو شیبو کې استډیو ته راځي، خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه وړاندې کیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کله افغانستان سره په لوی کچه مرستې ونه شي ښایي په دې هیواد کې پر خلکو فشارونه زیات او ورسره فقر او لخپلو مینو د بې ځایه شویو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د ادارې همدار از ویلي دي چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او یوازې بشري مرستې بسنه نه کوي، بلخوا افغانستان ته ځینې تازه راستنه شوي هم وایي چې هوا په سړېدو د خودوی د امکاناتو د نشټوالي لکبله هیڅ تیاری نه ورته لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې کله افغانستان سره په لویه کچه مرستې ونه شي امکان لري چې په دې هیواد کې خلک له حده ډیر تر فشار لاندې راشي او ورسره بېوزلي د خوندیتوب په برخه کې ګواښونه او له خپلو مینو بې ځایه کېدل هم ډیر شي. د ادارې په خپل هغه راپور کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ خپور کړی ویلي دي په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او یوازې بشري مرستې د هغه بحران د مهارولو لپاره بسنه نه کوي چې د شل کلنې جګړې د طالبانو لبیا وخت رسیدو او د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي دي که څه هم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اوس شخړې د بې ځایه کېدو اصلي لامل نه دی، خو بیا هم په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه وګړي داخلي بې ځایه شوي دي او څه باندې 5.5 میلیونه وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا په 2023 کال کې 9.2 میلیونه افغانانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده، خو زیاته کړې ده چې د دې ترڅنګ پاکستانی حکومت له دې هیواد څخه د 1.1 میلیونه بهرنیانو د ایستلو پریکړه کړې چې اکثره یې افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری داسې مهال افغانانو سره د مرستو په ډېرېدو ټینګار کوي چې افغانستان ته له پاکستان څخه ځینې تازه راستنه شوي هم وایي مرستو ته سخته اړتیا لري. لا دې ډلې د عبدالله په نوم له پاکستان څخه یو تازه راستنه شوی افغان ازادي رادیو ته وویل
بس ته خو یقینا ضرور اړتیا ډیره ده، لیک نه ډیره او په زیاته کچ به دلته سده کرایې وړي سوي دي سره او د اسرایو کرایې سي دمش پګنیم زره اتنیم زره لزر په پورې او ته بدل ما جاي نیو درې خو نه پکې په وزر افغاني راته ویل هغه ډیر وړې نو مشکلات ډیر دي مهاجر لیک نه زما هم د ډیر زیات یخ وي او په کومو کې خو نو تاسو معلوماتي چې زما به څنګه کړی.
د ګلنامې په نوم افغانستان ته یو تازه راستنه شوی هم وای سرپنا نه لري او د ژمی لرانیک دی کې دوسر هم اوس په خیمه کې ژوند کوي.
خاون ممر دی یو زما 5 اولادونه دي سره ا د چې خپلوان تم زنګ والي د خپلوان وي چې کور نه ور کوي پکرا ما نه دلته تذکيري غواړي او دغه غواړي کنه سم ځک نه لرو پوره پټیا نه لرو چې تر او خورو کور نه لرم
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ویناست ویلی وو چې د اکتوبر له پایله تر اوسه نږدې 4.5 لکه افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي. ښاغلي دورانی زیاته کړې هغو کسانو ته ویل شوي له پاکستان څخه ووځي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي، خو د ملګرو ملتونو ځینو راپور ورکوونکو او څېړونکو تېره ورځ په یوه ناسته کې ویلي هغه افغان کډوال چې له پاکستان څخه په زور خپل هیواد ته ستنول کېږي له ګڼو ګواښونو سره مخ کېدلای شي. دوی دا کړې و چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به مذهبي لګکي او د پخواني حکومت کارکونکي له محاکمو سره مخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم تر دې مخکې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو پر چلند اندېښنه ښکاره کړې وه او له پاکستان څخه یې غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ساتنې لپاره حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پاکستان حکومت چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې لا یې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
سموګ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو، لدې سره د دې خبري برخې پای ته ورسیدو. په شپږو بجو د ازادۍ رادیو په مخمنې خبري مجله کې به ز احمد تکل به هم له تاسو سره وسیګم، خو اوس نور بس د پروګرام وړاندې کیږي چې اجمل اندې قربا ده.
نور بس دی
شکسته سکوت. درنو دوستانو د نور بسته د دیونه په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په ورستیو کې د خزو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا په بیلابیلو نړیوالو د ریزونو د غوښتنې زیاتې شوې دي چې جنسیتی تبعیض یا جنسیتی اپارتاید دی په نړیوال کچ و پیژندل شي. دوی ګمان کوي چې که دا و پیژندل شي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي دوی جنسیتی اپارتاید بولي. وروسته به د دې کلمې په بیلابیلو اړخونو باندې هم بحث وکړو او وایي چې دا به په افغانستان کې له نجونو سره مرسته وکړي او کومک به وکړي چې هغه تبعیض یا هغه چلن چې طالبان د دوی د حقونو په وړاندې کوي هغه لمنځه ولاړ شي او افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو څښتنان شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع ډیر کله بیا بیا یادیږي. بیخي ښایي ځینې خلکو غوږونه د ښځو د حقونو له موضوع سره دومره آشنا شوي او بلد شوي وي چې چندان په دغه موضوع کې دلچسپي ونه لري یا لیوالتیا ونه لري. خو دا یوه داسې موضوع ده چې دا مهال د افغانستان نیم وګړي یعنی ښځې چې د نفوس یا د وګړو نمایي برخه جوړوي له زده کړو او کار محرومې دي. زکری د ملګرو ملتونو د نړیوالو قوانینو او معیارونو پر بنسټ او همدارنګه د اسلام د شرعي حکمونو په اساس باندې د خلکو حق ته پرتل دینه چې د تو قتل شي چې انجلۍ دا که هلک دی. خو په تیرو دوه درې کلونو کې څه باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. تیر کال یې پوهنتوني زده کړې هم د نجونو پر مخ وتړلې او په څو مشخصو ادارو کې له کار کولو پرته ښځې په نورو ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. آیا دا جنسیتي اپارتاید بلل کیدای شي؟ که په نړیوال کچ باندې داسې یو شی ومنل شي د افغان نجونو لپاره به یې ګټه او فایده څه وي؟ د افغان نجونو د حقونو لپاره نورې د مبارزې لارې چارې څه دي؟ څنګه کیدلی شي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او ښځې له هغه خپلو روا حقونو نه برخمنې شي؟ په نور بستې خپرونه کې نن په همدې بحث کوو. څو مېلمانه مو چې رابللي دي د افغانستان د مشرانو د جرګې پخانۍ غړي او سناتوره ډاکټر انارکلی هنریار در سره، همدارنګه د حقوقي مسایلو شننونکي او پوخانی ډیپلوماټ میرمن نظیفه حقپال را سره په دې خبرونه کې ده، او همدارنګه ډیوا امرخیل چې دام فعال ده او آزاده خبریاله ده. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه به له انارکلی هنریار نه وکړو. اول خو ستړې مشي انارکلی، د موږ خپرونې ته ډیره موده وروسته د موږ په یوه خپرونه کې تاسو ګډون کوئ چې هرکلی درته وایو. د تاسو فکر باندې په وروستیو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه له افغانستان نه بهر ښځینه فعالانې لکه ملالی یوسفزی په دې وروستیو کې په دې اړه څرګندونې کړي، تر دې مخکې یو شمیر افغان فعالان وي چې هغوی په دې برخه کې دا غوښتنه لرله چې جنسیتي اپارتاید د هغه څه ونومول شي چې طالبان د ښځو په وړاندې یا د نجونو په وړاندې کوي. دغه څه معنا او څه شی لرلی شي د افغان نجونو او ښځو لپاره دغه موضوع؟ ځکه دغه کلمه چې ده په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا بیا یادیږي.
مننه دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه او نیکی لیان ستاسو او ډیرو قدرمنو همکاران ته او ډیرو قدرمنو مېلمنو ته په بس کې او د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې خو وخت ولري. مننه بیا هم ستاسو بلنه نه په دې خبرونه کې. نن مون د افغانستان په حق له خبرې کوو، د افغانستان د ښځو د وضعیت په حق له خبرې کوو. زه فکر کوم چې افغانستان اوس په نړۍ کې شاید اول هیواد وي چې د ښځو په وړاندې داسې ناوړه چلند روان ده، او تقریبا که په حساب ونیسو ډېر وخت ډېر موده کېږي چې د افغانستان ښځې نجونې درد او کار نه د بهره دي، یعنی د خپل اساسي حق نه نشي کولی دوی ګټه واخلي. او څرنګه چې ګورو سمه ده چې د نړۍ د ګوت ګوت نه د افغاني خزه نړیوال خپل غاک پورته کړل او غاک پورته کړي د دې خاطر چې هغه قانوني او شرعي حق چې د افغاني خزه ده هغه حق ته باید هغه خپل استفاده وکړي. او دا کلمه څنګه چې تاسو وویل اپارټایډ جنسیتي اپارټایډ یو نوی لغت د افغانستان په کچه دا غوښتنه استفاده کیږي او ټول د دې غوښتنه کوي. واقعاً څه چې اوس په افغانستان کې روان ده خزه په افغانستان کې شاید هغه مار چې تقریبا د جمهوریت په وخت کې موجود و نیمایي نه ډیره برخه خزه وي په افغانستان کې، یعنی 50% نه 100% هغه تخمینی آمار چې موجود و په افغانستان کې خزه وي. او دوی کله چې په یو نړۍ کې 50% نه ډیر وګړي دي هغه خزه چې خپل اساسي او ډیر مهم حق نه شاته پاتې وي هغه یواد به کوم خواته لاړ شي. او واضح خبره ده د دوه کال او درې میاشتې د طالبانو راتګ په افغانستان کې وشو او په دې وخت کې په مختلفو دوه کالونو کې هر ورځ تر بل ورځ یعنی قیودات ډیر راځي او ډیر افغاني ښځې خپل ډیر حقونه نه به بهره پاتې کیږي. او دا واقعا ډیر متاسف یم چې کله چې یعنی د ښځو په وړاندې ښوونځي او پانتونونه او همداسې د کار زمینه چې په ځینې صفحو کې دوی د کار اجازه نه لري اجازه ورکړل شي، یعنی دا دوه کال به څنګه جبران شي؟ دوه کال ډیر کم وخت نه ده او دوی خپل حق نه شاته پاتې. زه فکر کوم چې په دې حق له یوازې د افغانستان د خلکو حق ده او نړیوال باید کله چې موږ حق پورته کوو نړیوال ته نړیوال باید دا کده د جنسیتي اپارټایډ په نوم راځي که کوم بل واژه په نوم راځي زموږ اساسي هدف دا ده چې باید زموږ یعنی حق پورته کول یا د سپایي د دې خاطر ده چې باید افغاني خزي او انجوګ د کار او د درس او تعلیم حق ولري او ورته اجازه
ورکړي
او دوی خپل درته
مننه. انارکلی هنریار بیرته در تراګرزو مرمن نظیفه حقپال دا د حقوقي مسایلو شنون کی دا او ډیپلوماټ د امر سره یو ځای شوی دا اغلی حقپال تاسو هم ستړي مشیخ پرونه ته مننه کوو. مخکمه ل انارکلی وو پختل چی په ورستیو کې دغه د جنسیتی اپارټاید مسله شاید په دنیا کې په خام یادیدل او په دیړه باندې زینو فعالانو خی ټینګار کړی، خو په افغانستان کې د رسنیو لپاره یا د افغانستان د خلکو لپاره یو نوی څه دی چې ټینګار پی کیږي د خزو د حقونو فعالان یو شمیر پی ټینګار کوي. د تاسو په باور باندې دغه څه معنی لري او دمګړی د افغانستان د خزو کم حقونه چې دي یا د حقونه کم سرغړاوي چې دي دا جنسیتی اپارټاید کلمه څومره دغه وضعیت په خپل لمن کې رانغاړل شي، یعنی څومره دا محتوا په دې نوم کې شاملېږي؟ سلامونه
تاسو محترم اوریدونکو ته او په بحث کې محترم میلمنو ته، زه فکر کوم چې دا مسله ډیره مهمه ده چې باید افغانان پرې پوه شي، ځکه چې تاسو هم وویل ډیرو تل دا ورنه آشنا کلمه وي، خو جنسیتي اپارټاید نوې استعمال شوی نه دی. دا یو تاریخي بهیر نه تیر شوی دی. په 1990 کې چې کله اول ځل طالبان په قدرت کې ول هغه وخت هم یو کمپاین شروع شوی و د ښځو د فعالینو لخوا او اتا د ملګرو ملتونو سره یو راپورتر گزارش ورکړ چې و د هم دغه موضوع یا دغه اصطلاح استفاده کړی و چې هغه شی چې په افغانستان کې په 1995 کې د طالبانو د اول واکمنۍ تر حاکمیت مخمنۍ ترسره کېږي هغه د سه یو پدیده یا د سه یو حالت ده چې هغه ته کېږي چې حقوق دانان جنسیتی اپارتاید نوم کې دی او د دې لپاره نړیوال قوانین کې حساب ځای پیدا کی او تعریف شي او بل اخره د یو جرم په حیث ومنل شي. بیا هغه کمپاین ډیر مختلف نه ځکه چې هغه تغیرات راغلل او طالبان د حاکمیت نه وغورځېدل او بل اخره موږ ولیدل چې په 2001 کې وضعیت تغییر وکړ. نو د دې تاریخچه د هغې خوانه ده، د هغې ځای څخه اخیستل شو په څنګ کې یې په نړیوال قوانین کې د دې څخه تر اوسه پورې استفاده نه ده شوی، خو نژادي اپارتاید او داسې د اپارتاید نور کنونسیونونه دي چې د هغې سره دا ډېر شباهت لري. معنا یې دا چې په افریقای جنوبي کې هغه خلک چې تور پوټکي ول صرف د دوی د نژاد په اساس یو تبعیض و، د دوی مکتبونه بیل و، د دوی مثلا بعض حقوق اکثریت د حقوقونه محروم و، دغه چې د هغه چې کتاب مقایسه کې افغانستان کې څه ده چې کلتوري خبره شته، خو کلتوري خبره د افغانستان د پاکستان د ایران او د سیمو نورو هیوادونو کلتور ډېر ورته دي. په یو هیواد کې تاسو نه ګورئ چې یوه ښځه د دې لپاره چې هغه جنس د ښځه ده یا جلی ده هغه باید د اساسي حقوق چې په دې ټولو پندوز اسلامي ملکونو کې ورته ورکړل شوی دی، تاسو غربي ممالک پرېږدئ غیر اسلامي ممالک پرېږدئ، یعنی هغه حقوق طالبان ورڅخه اخیستي دي. نو تبعیض ده، د دوی چلند تبعیض ده، حقوق دوی نه لري په ټولنه کې د یو انسان په حیث چې د دوی حیثیت د دوی هغه برابر حقوق چې هم موږ په سل کلونو کې یعنی د ښځو حقوق تعلیم مسله د دې شل کالو خبره نه ده، تاسو راشي افغانانو ته معلوم ده، خپل تاریخ موږ پیژنو چې سل کاله مخکې ښځې موږ په دې سیمه کې هغه هیواد و چې اول ځل اساسي قانون کې د ښځو د حقوق او د دوی د تعلیم خبره راغلې ده، او په عمل کې هم موږ ولیدل چې موږ په 1950 او خصوصا د تاریخي لحاظ وګورئ تاسو افغانستان هغه ملک دی چې د نړیوال کنوانسیونونه او د ملګرو ملتونو د منشور په امضا کې اولین مملکتونو د جملې څخه ده. یعنی موږ د نړیوال بشري حقوق چې ورته موږ وایو د سره موږ د څېر نه ده چې غربیان موږ په دې شر کال کې راوړی ده یا موږ نا آشنا یو دې سره، هغه شی سره چې موږ نا آشنا یو هغه طالبانو ته ناوړه چلند د افغانانو پر مخ او د خصوصا د پر مخ. نو د حقوقي دغه اصطلاح ورته چې نړیوالو نو کې باید ځای پر ځای شي، په دې چې دا کمپاین د وخت به ونیسي او یو تخنیکي سیاسي ستونزې به لري، خو دا ډېر مهمه خبره ده چې باید افغانان د دې ځکه چې دا به خپل تبعات ولري.
مننه مننه، زه بیرته راګرځم په دې اړه ځین نورې پوښتنې را سره شته دي، تاسو نه په دې اړه باندې جزئیات اورو. بیرته به ورشو ډاکټر نارکلی ته. اغلی نریار، تاسو په افغانستان کې د یوې سناتورې په توګه باندې کار کړی دی، مختلفو خلکو سره ملي د کاته درلودل، مختلفو سیمو تم سفرونه کول، ولسونو سره په اړیکو کې وای. طالبان وای اول خودی ټینګار داده چې دوی د غزده کړی چې دی د ممنوع نه دی اعلان کړی یا مثلا ناروای نه دی بللی، بلکې دوی یو سیستم ته اړتیا لري چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره د دوی سم وي. بل یو نیم چارواکي کله ناکله وای چې د افغانستان خلک د زده کړو غوښتون کې نه دی او نه غواړي چې دغه ډول زده کړی چې په نړۍ کې دی د افغانستان خلک وکی. دا په داسې حال کې ده چې د تاسو او اغلی حقپال په خبرو کې دې ته اشاره وشوله، دا بيخي وس واضحه ده، د نړۍ بلا بل معلوماته وسایي خي چې افغانستان دا مهال دی نړی لومړنی هیواد او یوازینی هیواد دی چې انجونې پکې ل شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محروم دي. په نور هیوادونو کې بام ستونزي خو دی حکومتونو یا دولتونو لخوا داسې یو حکم نشته دی چې پاغې کې د شپږم ټولګي پورته انجونې خونځوي تنزي. د تاسو نه مې مشخصه پوښتنه دا ده چې تاسو له افغان ولسونو سره بلد یا آشنا یې ورسره مکتل دي، خلق رختیا نه غواړي چې انجونې زده کړې وکړي؟
مننه ډیره اساسي سوال ته اشاره وکړه. اول دا چې طالبان ویلي دي چې موږ غواړو چې هغه معیارونه چې دوی لري د افغانستان د عرف رسم رواج یا اسلامي بنسټ پاسپاس ښوونځی عیار کړي. اول دې مسلې ته زه اشاره کوم چې په افغانستان کې ما خو کله چې زما په یاد ده ما درس ویلي دي بیلجون اول کان ښوونځی علی دی تر اخره وخت د جمهوریت پورې، یعنی هیڅ کله انجون اول کان په یو ښوونځی کې درس نه دی لای. که مخکې هم وو زموږ د دورې نه مخکې شاید تر ابتدایه پورې و، هغې نه وروسته الکان انجون، خو په دا جمهوریت دوره کې انجون اول کان بالکل علیحده درس کېله. بل دوه کاله او دوه میاشتې وشي دوی څه غواړي دی نه، یعنی غواړي چې یو نسل د یو نسل غاک خاموشي، یعنی دوی خپل غاک پورته نه کی، یا د دې شاته څه اهداف دي. دا ډیره مهمه ده. بل دا چې د افغانستان خلک غواړي که نه غواړي، زه تقریبا د کلچ د سناتورینا مخکې بشري خپلواک نشم کې مسار کوه او مختلف سیمو ته تلم، لري پروتو سیمو ته تلم، هغه سیمې چې تقریبا دین کسانو چې د طالبان سره هم په هغه وخت کې اړیکې درلود، یعنی دا سلرو ولسوالۍ ته ځلاړی یم او خلک سره مو لیدنه کتنه کړې دي، دینی علما او سره ما داسې یو ذهنیت او فکر په اکثر ځایو کې نه دی لیدلې. ډیر اسناد بشري خپلواک کمیسیون چې که اوس هم موجود دي چې ډیر لرو پرتو سیمو نه خلک راتلل، سپینګیرې راتلل او دوی د خلکو خاص راوړل چې دوی خپل سیمه کې ښوونځی غواړي، د انجونې لپاره ښوونځی غواړي او غواړي چې ښوونځی ولري او د دوی انجونې درس وایي. زما په یاد ده چې یو ډیر سپینګیری سړی و او د افغانستان د یو لري ولسوالۍ نه راغلی و، که ژوندی وي خدای دې روغ رمټ ولري، که نه وي خدای دې وبخښي روح قات وي، خو هغه وخت ډېر سپینګیره و. دا تقریبا درې شپې ورځې مزل کړی و، یعنی په لاره تر څو کابل ته رسېدلی و او زموږ دفتر ته راغی، او د دې یوازې غوښتنه یې د دې دا و چې موږ د دې هغه سیمې چې هغه کلی پاستازیتوب راغلی او دا زموږ پیش یعنی درخواست یا عریضه ده چې ټول خلک دلته خپل ګوتې لګولې دي، مونږ ښوونځی غواړو، تاسو مونږ سره کومک وکړئ چې تر څو مونږ ته په هغه سیمه کې ښوونځی جوړ شي. څرنګه چې مخکې فال صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان ښوونځی پوهنتونونه یوازې د شل کاله لاسته راوړنه نه ده، سمه ده چې په افغانستان کې یو دوره کورنۍ جګړې پیل شوې او یو وقفه ورکې راغله. مخکې به دین افغانستان یو ډیر مدرن هیواد و او انجونې ښځې خپل اساسي حقونه یې درلود، داسې نه و دوی درسې له پوهنتونونه او په افغانستان کې ډیر ښه کدرونه و. او کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې راغلې، مهاجرتونه شول، په تقریبا په درې څلوېښت کالو چې په افغانستان کې جګړه ده او کورنۍ جګړه راغله، دا باید شو چې یو وقفه په دې هغه کې راغی. هغې نه وروسته کله چې د کورنۍ جګړې د طالبانو اول دورې نه وروسته کله چې موقته اداره راغله، او دا هم بیا هم یو نوی پایل وشو د افغانستان خلکو لپاره، د افغانستان ښځو لپاره، او نړیوال هم دې ته ډېر اساسي پام درلود. او د نړیوال یو اساسي کار د دوی دا و چې موږ افغانستان ته مرسته کوو، چې خاصا دغه مرستې زموږ یو اساسي بخش باید د خزو د حقونو پاکله مصرف ته ورسیږي، خزه د تعلیم کې درس وای او په مختلف ورسو کې خزو ته کار وشي. یعنی زه په دې نظر سره موافق نه یم چې د افغانستان خلک شاته پاتې دي او د افغانستان لرو پرتو سیمو کې دوی د تعلیم نه غواړي، تحصیل نه غواړي. دا بالکل زه نه منم. فرق لري، افغانستان یو سنتي هیواد، شاید سل فیصد په دې خبره نه یم، شاید دا سیمه هم وي کله چې موږ وایو یوازنۍ د ښځو ښځې تعلیم درس ته په شل کاله جمهوریت کې تلل، خو نورې ستونزې د کورنۍ تاوتریخوالی مختلفې ستونزې د ښځو مقابل کې وو چې هغې ته مبارزه کېده او ښځې د یعنی د دې زمینه دوی ته مساعده او چې خپل غږ پورته کړي. مننه تاسو نه ان صاحب، ډیر خو ډیر بخښنه سره تاسو نه اجازه غواړم.
مننه کوو تاسو سره مونږه همدومره ژمنه کړې و. کور مباد نرکلی هنریار، پوخانی افغان سناتور او د بشري حقوقو فعال، د تاسو د کور وداني مونږه منندوی یو. موږ خپل بحث ته دوام ورکوو. درنو دوستانو، تاسو مونږه غلازادي راډیو ناوړي نور بسته خبرونه ده. په دې خبرونه را سره دوه نور میلمانه شته دي، د سیاسي او حقوقي مسلو شنونکي او پخانی ډیپلوماټه نظیفه حق پال را سره ده، او همدارنګه ډیوا مرخیل چې خبریال او فعال ده دا را سره ده. دوی سره به بحث ته دوام ورکو. اغلی حق پال، غنې پښتنې دي، اما چې تاسو مخکې وویل زه غواړم چې دا د اپارتایډ په برخه کې د ورستۍ پښتنې لپاره تم شم، بیا نورو مسایلو ته ځم. تاسو چې وویل چې دا د یو سیستم نوم و چې د دویم نړیوال جنگ نه وروسته په جنوبي افریقا کې حاکم و، هلته چې پخوانۍ برتانیا مستعمره وه، دغلته چې سپین پوستي، تور پوستي، هندیان او نور اوسېدل، نو د انسانانو ترمنځ د هغوی نژاد، د هغوی توکم ته په پام باندې دا اپارتاید یو ډول ویش و، او هغه کسان چې سپین پوستي و هغوی پر نورو باندې ډیر حقونه لرل، په اصطلاح یو ډول ویش و. بیا وروسته تاسو یادونه وکړه چې پخام دغه مسله یاده شوې وه. زه غواړم پکې دا به وروسته د ماغه حقوقي پښتنې چکه چیرته تاسو ول چې په نړیوالو قوانینو کې تر اوسه پورې دغه جنسیتي اپارتاید موضوع یو سستون زو خندونو سره مخ ده، که چیرته دا مثلا بل اخره جنسی اپارتاید ماسي چې دغه نژادي اپارتاید بل اخره ملګرو ملتونو په 1993 کې غیر قانوني وباله، دغه سی غیر قانوني وبولي، ساده راته وایي چې د افغان جنو لپاره به یغیزې سي یو خزو لپاره.
مننه. یو اغیزه به دا وي چې دا بالاخره د طالبانو د رژیم د نسکرېدو باعث شي، خو که زر ونه شي خو بالاخره کېږي، لکه د افریقا جنوبي د رژیم په څیر. او آنی تبعات یا هغه نتایج به دا وي چې هر هغه مملکت چې د طالبانو سره ورکړه درکړه ولري، دوی هم هغه کنونسیون یا هغه قانون چې پاس شوی دی او نړیوال قانون به وي چې جنډر اپارتاید به تعریف شوی وي، هغه ناقص به وي. یعنی هر هغه نور ملکونه چې د طالبانو سره اوس موږ ګورو چې بعضې ملکونه یو څه دغه لري تعامل لري، دوی به د دې څخه وویریږي چې دوی د طالبانو سره تعامل ونه لري. طالبانو باندې نور هم تعزیرات به وضع کېږي، د اقتصادي تعزیرات نه نیولې تر مختلف تعزیرات، چې هغه رژیم د تعزیراتو په اساس بیا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا به تصمیم نیسي چې څه تعزیرات به وضع کړي، او حتی د طالبان سفر باندې تعزیرات به وي. که چیرې طالبان په داسې هیواد ته سفر وکړي، نو انټرپول او د آی سی سی یعنی د نړیوال جزایي محکمې څارنوال دا مسؤلیت لري چې د دوی د دستګیرۍ لپاره حکم صادر کړي، لکه چې پوتین باندې دوی صادر کړی دی چې په اوکراین کې جرمي جنګي جنایت ترسره کړی دی، او هغه مملکتو ته چې سفر کوي چې دغه کنونسیون ته الحاق لري او دغه کنونسیون یې امضا کړی دی باید دا کار وشي. نو په مجموع کې
تجربه او په تګید چې هیڅ حکومت هیڅ حاکمیت یو شته مات پیړې کې بیل دنیا څخه چې تعامل ونه لري دوام نشي کولای. افغانستان هم د طالبان حاکمیت هم بل دوام نشي کولای. افغانستان د سیاسي هیواد چې ضرورت لري چې د نورو مملکتونو سره تجارتي ډیپلوماټیکي اقتصادي تعاملات ولري.
مننه.
تاسو منتوي کې نو هغه وضعیت ډیر تباد به رژیم لپاره وي.
مننه سلامت اوسی. ورزم دیوی امرخیل ته دامرا سره یوځای شوی دا خبریال ده او همدارنګه فعال ده. دیوی تاسو هم ستړي مشئ، موږ په دې باندې بحث دوام لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې کم چلن چې د وسنۍ واکمنو لخوا روان دی، دا د ښځو په وړاندې داسې یو چلن دی چې په نړۍ کې ځینې فعالان غوښتنه کوي چې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي ویش دی وبلل شي. تاسو راته دا وایي چې طالبان وایي دوی د زده کړو مخه نه نیسي او بالاخره به ورته یو چارچوب د دوی په وینا باندې جوړوي او اجازه به ورکوي. د افغانستان نه بهر فعالان ډیر زیات فشار راوړي په زده کړو باندې غږی پورته کیږي. خپل د افغانستان د ننه ولې فشار نشته؟ ځکه دغلته خو ډیر پراخ ولسونه دي، خلک دي، فعالان دي، ولې د ننه په ځانګړې توګه پلرونه ورونه دوی په دې برخه کې غږ نه پورته کوي او ځایي واکمن دې ته نه اړ کوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ ځکه دا یو اړتیا ده.
سلامونه درنښت قدر منو منو ته او قدر منو اوریدونکو ته. بالکل، دا موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې دا موضوع اوس لپاره یعنی یوازینی د باس موضوع چې دا چې هر ځای کې موږ ګورو، هر ځای کې موږ اورو، همدا موضوع ده. خو دا چې تاسو وایي چې بهر کې کوم خلک چې په دې موضوع باندې خبرې کوي، په افغانستان کې دا موضوع لپاره ولې څوک نه راولاړیږي، ولې د مېرمنو دفاع په خاطر، د نجونو دفاع په خاطر څوک خبرې اترې نه کوي، نو زما فهم باندې چې داخل د افغانستان کې هم کسان شته دي چې په دې برخه کې کوښښونه کوي، په دې برخه کې فعالیتونه کوي، کاغذ زمونږ قومي مشران دي، علما دي په دې برخه کې، یعنی په بار بار موږ تاسو لیدلې دي، دوی تعقیب کړي مو دي چې کوي. ولې زه فکر کوم چې ډېر شي د دوی له وس نه هم پورته خبره وي، ځکه چې کومه تګلاره چې اوس مهال هغلته کوم رژیم چې اوس حاکم دی هغه چې کومه تګلاره لري، نو دا چې هر څومره غلطه ولسونه راولاړ شي، هر څومره دې مقابل کې ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دوی به د خپل تګلارې ته تغییر ورکړي، ځکه چې دوی ته خپله تګلاره مهمه ده. دا خو دې باندې دوی ټول ښه پوهېږي چې په ټولنه کې نیمه برخه ښځې تشکیلوي او نیمه برخه نارینه، نو په دې باندې دوی پوهېږي چې کله یوه ټولنه کې ښځینه نوي یا ښځه نوي فعالیت ولري، یا همدارس که زه ووایم چې مکتبونه بند شي، پوهنتونونه بند شي، او زمونږ راتلونکي خویندې، زمونږ راتلونکي رونې داسې بې تعلیمه پاتې شي، نو دا معلومدار خبره ده چې راتلونکي به موږ ډاکټران نه لرو، راتلونکي چې به موږ ښوونکي نه لرو. یعنی دا بهیر به د چارو لور ته روان وي. په دې باندې دوی هم خپله ښه پوهېږي، خو دا چې د دوی دریځ همدارې ده، چې دوی تګلاره همدارې، نو زه فکر نه کوم چې دا به د هلته د افغانستان خلکو هم وس ورسیږي، یا په دې برخه کې کوم جدي اقدامات هم کولای نه شي، ځکه چې اوس مهال لپاره هر تاغلته د موقت په شکل دی. یعنی هلته هر څه کېږي، که کوم څوک راولاړ شي، یعنی موږ تاسو لیدلې که کوم چا هم مخالفت ښودلی ده، نو هغه کس چې دی هغه اتمن تهدید شوی دی، رتل شوی دی، جیل ته اچول شوی دی، نو دغه ستونزه دغه مشکلات هم شته دي.
مننه سلامت اوسی. اغلی حقپال، په دې ورستوي کې هغه د ورسپانې نوم می هیر دی، خو د افغانستان دی په خانی دی پوهنې له وزیري چې غالبا دی پوهنې ورستوي وزیره وا، رنگینه حمیدی سره مرکه کړې و. هغه په یو توګه نړیواله ټولنه ملامت کړې و او ټینګار دا و چې طالبان یا د طالبانو وسنی واکمن د تقانې کېدل شي دا ممکنه ده چې لکتر لګ دین جنوز دکلو ته اجازه ورکي. هغه ویلي وکړ چې نړیواله ټولنه لدین مخکې امریکا او متحدانی کلونه کلونه د طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو اخته و، ولی دغه سي د خبرو اترو یو پراخ چینل وس ور سره دین جنو د زدکړو په خاطر باندې نه پرانیسي. ظاهر انداسي د حمیدی او د زینو خلکو استدلال داده چې طالبان خای دین جنو د زدکړو موضوع د نړیوال ټولنې سره د رسمیت پیژندنې او خپل نور ستونزو د هواری لپاره د فشار دی وسیلې په توګه کاری. په دې برخه کې ځینې نړیوال ټولنه ملامت ای لامغه پایل نتر وسه پوری چې د طالبانو سره په هغه کچه باندې په دې موضوع باندې برخورد نه دی کړی په کومه کچه چې په کار دی. تاسو د یوې ډیپلوماټي په توګه باندې د نړیوال ټولنې مسولیت او څومره په دې برخه کې غنۍ او څه فکر کوي چې تر دې زیات څه کولای شي؟
د افغانستان په قضیه کې تاسو کاغذ سیاسي او ډیپلوماتیک جریان چې تیر شو په افغانستان کې خصوصا د طالبانو سره د دوهې د قرارداد تر لاسلیک پورې او بیا غینه بعد د طالبانو واک ته رسیدل، دلته طبیعي ده چې نړیواله ټولنه خپل هغه سیاسي او ستراتیژیک اهدافو لپاره د افغانستان د ښځو د حقونو او یا په مجموع کې د حقوقو بشر مسله ورته مهمه نه وه، خو اوس پاتې کېږي خپل افغانانو ته یا طالبانو ته چې دنیا هغه په نړیوال سیاست کې مونږ وګورو چې خپل نږدې همسایه وګوري پاکستان. پاکستان یو ورځ د امریکا سره یو رقم اړیکې لري، بل ورځ د چین سره بل رقم اړیکې لري، هغه اړیکې خپل روسیې سره توازن کوي. په آخر کې نه چین دوست ده، نه امریکا دوست ده، نه هم روسیه، هغه شی چې دوست خپل هغه منافع ده. نو د ښځو د حقوق نه محرومول یا د افغانستان خلک د خپل بشري حقوق نه محرومول تاوان چا ته رسیږي؟ تاوان د افغانستان پرمختګ تا د تاوان د افغانستان خلکو ته رسیږي. دا چې په دې دوو کلونو کې مونږ ګورو چې په مختلف ډول باندې حداقل په جلساتو کې اعلامیې کانفرنسونه په دې ټولو شیانو کې امریکایان ورته اروپایي اتحادیه یعنی نړیوال حتی پاکستان حتی ایران حتی مونږ ولیدل چې په دې دوه ورځو مخکې حتی چین وویل چې تر هغه پورې چې سیاسي اصلاح افغانستان کې رانشي مونږ طالبان په رسمیت نه پېژنو. نو نړیوال خپل هغه همدومره د وسه کېږي چې وایي چې سیاسي ریفورم بشري ریفورم او د ښځو او د خلکو د خلکو بشری حقوق شي خوندي نه وي، یعنی به طالبان او دغه حاکمیت یا حکومت دغه نه لري تیره نه لري. په دې کې په نړۍ کې هیڅ حکومتونه دغه شی خپل وګړي نه سرکوبوي. نو اوس پاتې کېږي د طالبان مسؤلیت ده. طالبان اوس چې د افغانستان حاکمیت یا لکه خاوره په لاس کې لري، دا چې د خلکو ذهنونه په لاس کې نه لري، د خلکو ذهنونه په لاس کې نه لري، نه د خلکو جوړونه باندې حاکمیت کوي، نه د خلکو ذهنونه باندې، بلکې په خاوره باندې څه حاکمیت کوي او وايي چې امنیت د سره سري کنټرول ده. اوس تاریخ دوی ته او یاغه د یو استلاله او ستوب د دوی په اړه چې دوی یعنی دا صلاحیت لري چې دغه معادله د افغانستان د پاره څنګه تبدیل کی او د تبدیلولو د پاره باید هم جنو ته اجازه ورکړي چې او خځو ته چې پانتونونو درسونو مکتبونو ته او هم بلاخره د اساسي خبره هغه اصلي مشروعیت د خلکو د ارادې څخه واخلي او بیا ځان ته د دنیا هم خپل دغه لري شرایط لري چې کچېرې دوی وکړي چې هغه اساسي او معیاري بنسټونو ته کار کړی وای او خلک او نور جریانونه سیاسي جریانونه مدني جریانونه فعالین د حقوق بشر دینه رضایت درلودلی وای، نو لاره هوارېده هم ډیپلوماتیک شناخته هم
اقتصادي او سیاسي پرمختګ ته په دې شلو کلونو کې اگر چې جمهوریت ټول نړۍ پر رسمیت پیژندل او خو هغه سیاسي هغه اقتصادي هغه ټولنیز پرمختګ چې باید شوی وو ونه شو. یو دلیل دا و چې 50% خاوره د تهاجم لاندې وو. جنگ موږ جنگ سره مقابله وو، د طالبانو سره هم امریکایان جنګېدل، هم جمهوریت جنګېده، هم دوی حملې کول. ما اوس چې دغه د جنگ هغه فزیکي حالت شکر چې ختم دی، خو هغه اصلي امنیت چې باید چې اجتماعي امنیت ده، اقتصادي امنیت ده، د خلکو روحي آرامش ده او د خلکو ته د پرمختیا زمینه کومه سایت نه وي، نو دغه امنیت چې دوی ورته خوشحاله دي او یا افغانان یا بعض افغانان ورته خوشحاله وي چې امنیت ده او جنگ نه ده، دغه امنیت دوام نه لري، ځکه چې دغه امنیت زمینه مسایدوي د نورو
اغلی اقبال. زه غواړم یو بل پوښتنه وکم. ظاهرا تاسو داسې فکر نه کوئ چې ځکه طالبان د دې معنی څه ده چې دوه کاله تیریږي، دوی وایي موږ یو ستراتیژي جوړوو. یعنی تیر ځل کدی تاسو په یادې په تیره دوره کې زده کړې ځنډولې وي، دا ځل دوی مخکې له مخکې ویل چې زده کړو ته به اجازه ورکوي، د نجونو کار ته به اجازه ورکوي، د ښځو اوس وایي چې د زده کړو او کار او ځینې مسایل چې دوی هغه محدودیتونه لګوي دي، په دې برخه کې دوی وخت اړتیا لري. نو که په نړیواله ټولنه باندې د فشار راوړلو موضوع نه وي، همدارنګه د طالبانو ترمنځ په دې اړه باندې اختلافونه شته، ځینې بیخي څرګند دي، څه فکر کوي څه شی د دې سبب دی چې دوی دغه تاسو چې کومه یادونه وکړه دوی په دې نه پوهیږي چې توپ د دوی په میدان کې دی، او که دوی غواړي یو نظام جوړ کړي، یو سیستم جوړ کړي او ومنل شي باید دا کار وکړي، نو بیا ستونزه به چیرته وي؟ څه فکر اټکل مو څه دی؟
دا ډېر سخت سوال ده او ځواب یې ډېر سخت دی. په دې معنا چې دلته څو عوامل لري. یو خبره خو خلک دا خبره کوي او کدي چې د رښتیا دغه موضوع ته دوام ورکړي دا خبره هم ثابتېږي، او هغه خبره دا ده چې خلک وایي چې دوی اصلا د افغانستان د تباهي لپاره راغلي دي، دوی اصلا افغانان نه دي. کچېری دوی دغه خپل پالیسی مختوري او نیم نفوذ او بلکې ټول نسل د پوهنې د رڼا څخه محروموي، نو دا خبره به هیڅ تطابقت نه لري چې دوی رښتیا د افغانان نه دي او یا د پردیو استخباراتو یو وسیله ده چې د افغانستان د تباهي لپاره راغلې ده. دا یو فرضیه ده، د خلک وای او دوام د دې پالیسی دغه مسله به ثابت کوي چې دا رښتیا خبره ده. او که چیرې دوی افغانان دي او دغه فرضیه دوی ردوي، نو په هغه اساس کې دغه د ډیپلوماتیک او د فشار دپاره اهم غلطه ده چې د خپل نیمه نفوذ او یا ټول نسل د داسې تعلیم څخه ته محروم کړه چې زه نړیوال مې په رسمیت وپېژني. که چیرې دوی مکتبونه خلاص کړي، که چیرې دوی خلکو ته خپل اساسي حقوق ورکړي، که چیرې دوی هغه معاهدات کنونسیونونه او هغه قوانین چې افغانستان د افغانستان دولت حکومت نه د افغانستان دولت 50 کاله مخکې امضا کړی دی او هغې ته تعهد ولري دوی، نو نړیوال هیڅ اصلا نور بهانه نشي کولی چې دوی په رسمیت ونه پېژني. که چیرې دوی داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هلته احزاب وي، هلته د ښځو او د نارینه سیاسي اقتصادي ټولنیز حقوق خوندي وي او دوی خپل خبره د ټولنې د اصلاح دپاره وکړی شي او په ټولنه کې په سیاست کې دوی ګډون وکړی شي، نو زه فکر ونه کوم چې هیڅوک به د دوی د رسمیت معنی بند شي. دوی بیا طالب دا رژیم بندي وي، هلته هغه وخت کې به داسې یو حکومت وي چې د خلکو حکومت وي، چې که چیرې بیا خلک دوی خوښول یا خلک به دوی ته رای ورکړي دوی حکومت خپل تشکیل کړي، یا دا قال د هغه د حکومت د تشکیلولو دپاره یو پروسه ده، هغه بینالمللي مذاکرات ده چې هغه باید دوی شروع کړي. نو په دې اساس دا دویم خبره هم د دوی غلطه ده. دریم مسله پاتې کېږي چې خلک وایي هغه دا ده چې دوی یو قبیلوي جریان ده چې د دوی په ایدیولوژي کې او په عقیده کې چې دوی هم په حقاني مدرسو کې چې زده کړې کړي دي او هم په خپل قبیلې کې سره دوی پوه شوي دي. دوی په ډکشنري کې د ښځو د بالغت حقوق شي، په پاکستان کې په اسلامي هېوادونو کې ښځې لري د دوی په ډکشنري کې نشته. نو دا درې مسله ده. زه هیلماندیا مچ درې مسله د سمېږي چې ایدئولوژي د دوی وي او د دوی دا فکر وي دا د خطرناک فکر ده او په دې باندې دوی باید پوه شي چې دوی اوس شپېته زره هغه کسان چې په جنګ کې ول په غرونو کې ول او یا په مدرسو کې ول دوی اوس هغه خلک نه دي. دوی اوس د یو نوي حقیقت سره د نوي خلکو سره د نوي ټولنې سره مواجه دي او دغه فکر او دغه ایدیالوژي که دوی لري باید دوی دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې ایدیالوژي ځانې فرهنګونه هر څه د تغییر په حالت کې دوی باید افغانستان
د ټولنې حقیقت درک. مننه کو دیوا مرخیل، تاسو ته براشو. تاسو دغه وس زین خلک لکه پرون یو ریپورت هم وو دی بخنه د نړیوال سازمان چې باید پرې نه خودل شي چې په افغانستان کې د انجونو زده کړې بیخي د خلکو هیر شي. دا ولسونه او ټولنې داسې دي چې یو څه ورته یو وخت کې مهم وي، خو که ډېره موده ته نه هلته د هغې ممانعات وکړي کیدلی شي ورو ورو هغه خلک چې اوس غواړي چې نجونې زده کړو ته لاړې شي د بېلابېلو دلایلو له کبله بالاخره له دغه نوي ریالټۍ یا واقعیت سره بلد شي او د نجونو زده کړو په اړه باندې دغه هڅې او تاسو چې ورته یادونه وکړه دا له منځه ولاړ شي. څه په کار دي تاسو فکر باندې څنګه کیدلی شي چې لږ تر لږه د نجونو د زده کړو خبره همیشه په افغانستان کې یاد وساتل شي او خلک خپلو فشارونو ته دوام ورکړي؟
دا یعنی داسې کیدای شي چې مثلا لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله په افغانستان کې مونږ داسې مشران لرو، جرګې لرو، شوراګانې لرو. زه فکر کوم چې اوس به اوسمهال به ټول منځ تللي نه وي. اوسمهال هم زمونږ دغه جرګې او مرکو باندې به په افغانستان کې مونږ دغه ځینې مشکلات حلوله چې اوسمهال هم کیدلی شي د جرګو مرکو له لارې نه دا مسئلے حل شي. یعنی دوی مستقیم له طالبانو سره داسې مرکیو کې جرګیو کې بل اخر دوی ته قناعت ورکړي په دې برخه کې چې د دوی هغه اصلي لامل هغه اصلي دلیل باید وپلټل شي چې مثلا د دوی هغه اصلي ستونزه څه شی ده چې دوی واقعیا یعنی واقعیا د نجونو یا د میرمنو د کار د نجونو تعلیم مخالف دي یا که دوی داسې کومه ستونزه لري چې هغه نشي کولی په ډاګه سره دوی بیان کړي. یعنی که هغه د که زه ووایم چې د اقتصاد په برخه کې وي، یعنی د مالیاتو په برخه کې وي، یعنی په ډاګه دوی نشي ویلی چې موږ د دوی تاوان نه لرو یا موږ
امرخیل دی دیوی امرخیل
السلام علیکم. خیر
تلفونی قطع شو. آغلی حقپال، کام دغه پختنه تاسو نه وکم چې هغه نجونې چې مثلا په دوه کاله مخکې په لسم سنف کې وي ټاکلې وه چې اوس باید پانتون ته تللې وي، خو لسم هم پاتې شوې، ولسه دولسم هم ونه ویل شو، پانتون هم پاتې شو. دغه نجونې به فکر کوي چې که اوس دغه دوه دوه نیم کاله وروسته ښوونځي پایلم شي، د نجونو دغسې نجونې چې پخوا یې غوښتل زده کړې وکړي شرایطو ته په پام به خپلو زده کړو ته دوام ورکړی شي. په مجموعي توګه که راته ووایي چې دغه اوښتی جبران، حتی که دا نن هم دوی د تعلیم پیل کړي، دغه اوښتی زیان جبران څومره ممکن دی؟
دا هغه جبران د تعلیم چې تیږي هغه جبرانول ډېر سخت ده، خو وخت جبرانول ډېر سخت ده، خصوصا د هغه نجونو چې په یو لس کلان دو لس کلان دي، دوه کاله د دوی چې تیریږي، که چیرې دوی په کورونو کې درسونه ویلي وي، آنلاین درسونه ویلي وي او تعقید کړي وي، امکانات شته چې دوی بیرته ورسیږي. خو که چیرې ویلي نه وي، موږ داسې راپورونه هم لرو چې ډېر نجونې د زده کړو د نشتوالي په سبب حتی دوی د فامیلونو له طرفه مجبور شوي دي چې دوی اجباري ودونو ته یې قبول کړی دی او ودونو په جبه باندې واده شوي دي.
کله چې یو حالت وی هغه خو فکر وکړي چې یو جلی غواړي چې ډاکټر شي او جلی غواړي چې په ټولنه کې معلومه شي او بل اخره هغه د تعلیم څخه محرومي دی او زی په کمسن څخه واده کوي او د شور مسولیتونه اخلي نو دا جبران نکړم کې خبره ده او پاتې کیږي هغه خلک چې په پانتینو کې ول هغه ته چیري یو څه تاسو نو ته خپل کور کې د ما ورکړي وي او وین کولای شي خو کوم مجموع کې هغه عمومي روحي جبران اول څنګه څخه ده تاسو وګورئ چې نور څه پدې نه کې تحقیقات خای چې دا د یو کال چې کله کرونا و اگر چې اکثریت درسونه شاګردان ستاسو باندې کې څه په مکتبونه کې آنلاین ویل خو بیا هم دې تحقیق کړی دی آلمان وایي چې هغه دوه کاله آنلاین درس ویل په کور کې چې دوی هغه د مکتب او د پوهنتون محیط نه درلودو د دوی په روسیې باندې د دوی د کار د پیدا کولو باندې منفي اغېز کړی دی نو د دغه وضعیت دوام د دوه کالو نه ډېر یعنی فاجعه ده موږ ولیدل چې په پنځو کالو کې چې دوی نجونې محروم کړي ول د داسې د تعلیم څخه زه دې په ساده توګه مثال وایم زه مخفل امتحان چې زه ما په پاکستان کې نو مخفل د شنو ول چې به سره غواړم چې امتحان دې نه چې پنځه کاله د شنو نه وي یا دې ودونه کړی ول او یا هم دې د څه چې شپږم یا اتم لاسم کې کېنا خپل دې نه څه کاوه باندې شنو
ډیر مننه واخیان دا ستونزه ده چې ل یو ځن روسته په ځنګړی توګه د افغانستان په موهید کې سړې په ځنګړی توګه خزي بیرته خپل کارونه ځکه په افغانستان کې پرتل دین چې کوم ستونزې چې دی وسنۍ واکمنو لخوا د خزو په وړاندې کوم محدودیتونه دي ټولنیز او ټولنیزي محدودیتونه هم شته چې د مګ په نور خبرونو کې په بحث کیږي روسي پښتنه کومه ل اغلی ډیوینا د خبرونې وخت را پسې را په ختمېدو دي دی وجانې کتا سره ته دا وایي چې د غنجونی چې وس په افغانستان کې دی او لزدکلو نه محروم دي څنګه کولای شي چې د روحیه د زدکلو وساتي لبیلا بیلو لارونه څه سپارښتنه ورته لري څنګه کولای شي چې په یو ډول لیک لوست او نو شیان لزدکلو سره تړاو وپالل شي
دا خو اوس مهال یعنی واقعا چې دا روحیه پالل به یو سیستم زمونه خبره وي ځکه چې لډیر ځان ورسته له دومره روحي فشارونو ورسته چې دوی ورسره لاس کوریوان دي یعنی ډیر کم وخت کې چې زه کډواله شوې مې په افغانستان کې دیننه هلته او ما ورسته له جمهوریت لړنګې دوه هم یعنی هلته ما د دوی وضعیت کتلو د انچینو انچونو مېرمنو د دوی روحي وضعیت د دوی دا کوم فشارونه چې په دوی باندې و یعنی بيخي دوی لزده کړنه دا سه شوی وچ د تورنې شوی وی یعنی هیڅ هله امید دوی نه درلوده د فکر کاو چې زمونږ هر څه ختم شول زمونږ پر مخ باندې حتی ژوند ختم شو نو واقعا دا ډېر ستونزمنه ده او دا به ډېر پر یو څه ستونزمنه وي خو بیا هم زه دی وی خورف صفات باندې دوی ته هم بیا هم دا هله لرمه یا دا پیغام ورته لرمه چې تاسو هیڅ کله خپل روحیه ما بایلې ځکه چې اوس مهال دا سيتي چې مثلا انلاین طریقونه دوی کولای شي چې خپل ذکرو ته ادامه ورکړي که څه هم په افغانستان کې یو سیستم دی د انټرنیټ او د برق د دوښونو ستالي په دې باندې موږ تاسو ټول ښه پیګو نو بیا هم دې کوشش وکړي هله زل دي او هغه خويندې چې هغه ته دي مثلا غوږ یو څمختت للی دي دوی کولای شي چې هغه خويندې چې شاته پاتې دي ورسته پاتو خويندې سره دوی همکاریو کې هغه خپل تجربه په دې سره شریکي کې او دا لړۍ د همداسې و پالي بل اخره ان شاء الله چې امید شته دی چې بیا به هم د دې پر مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصيږي او دوی به هم بیا د رڼا لور ته درومي
پام دې هله د خبرونه پای ته رسو مننه کوو ل د حقوقي مسایلو ل شنون کی او پخانی ډیپلوماټي نظیفه حق پالنه ل پخانی سناتوري ډاکټر نارکلی هنریارنه او همدارنګه ل خبريالي او فالي دیوي امرخیلنه د درې وړو اغلو او درنونه مننه دوستانو چې د خبرونه ووري د لاغوینه مننه کوو کوري ودان تربیه خې چاري او خې شي